هر څه کوي، اگر چې موږ په بار بار ویل چې موږ کدی یو خوا خپه یا سوچې د هیواد نه دغه څه کډرونه راوځي، خو د بل خوا خیر دی که همدلته موږ یو بل ته سره لاسونه ورکو. او دا ماته کشتۍ چې دغه د رانه لږه سره خرابه شوې ده، دا بیرته را دغه کو خه برخه را سره اخلي، غونډو کې برخه اخلي، اما غړیتوب ته متاسفانه چا دغه نه دی کړی، زړه نه دی کړی تر اوسه پورې، داسې خاص زیات شوي نه دي. خو بیا هم د نیکه مرغه کله چې انځور صاحب د خپل د دکتورا تیزس دفاع کوله، هلته هم زمان یو کتاب خو ډاکټر ظاهر زمانی چې یاد دغه ونشي زما زومم دی هغه کومک وکړه، یو کتاب هغه چاپ کا، نور پنځه شپږ عنوانه کتابونه انځور صاحب هلته په دغه موده کې چاپ کړل. او دا ځل چې هم تللی و، هم زه فکر کوم دی کوم چې دوه دي که درې عنوانه کتابونه چاپ کړي دي، نو ما هلته په بار بار وویل چې دا به په نیک پال ونیسو، او انشاءالله چې بیرته به پکه پاغه شکل باندې نه په یو کم تعداد به بیرته د انانه ژوندۍ وساتو. په دنیا کې مرغه هغه څه چې ما مخکې ویل چې ډاکټر صاحب یحیا وردګ هلته دا کار پیل کړ، تر اوسه پورې درې سوه صد باندې درې سوه عنوانه پوهنتوني کتابونه چاپ کړي دي. څو ورځې مخکې ورسره ما خبرې وکړې چې ډاکټر صاحب اوس چې ته دلته ستا دغه کار جریان لري که نه، هغه وویل چې هو هماغه څه جریان لري، او په کال کې تقریبا شل عنوانه کتابونه هم هغه چاپوي چې هغه هم زمونږ د ګرچ خپل د افغانیک په نوم یوه ټولنه لري، خو زمونږ د کلتوري ټولنې هم فعال غړی دی. نو دا هم د یادولو وړ د څاروان صاحب.
پاچا صاحب، تاسو ویل چې نوي غړي مو په ټولنه کې جذب نشول، دا خو یو اړخ ده، بل اړخ تر ټولو څه شاید مهم وي، هغه دا ده چې خلک پیسې درکې، کومک وکړي، انا درکې سي تاسې کتاب چاپ کړي، ځکه چې یوازې محدود کسان خو نشي کولای چې همیشه پیسې له جیبه ورکړي او کتابونه د خلکو چاپ کړي د خلکو لپاره. آیا د پیسو په ورکولو کې خلک حاضر دي کومک وکړي؟
متاسفانه دا پروسه هم د پخوا په د پخا په حق لا ډیره ضعیفه شوې ده، ډیره ضعیفه شوې ده، ځکه چې هغه ډاکټر صاحبان چې موږ سره مخکې کومک کو، هغوی تقریبا اوس د تقاوت په حال کې دي خپل هم. او دلته تاسو ته معلومه ده چې هر څومره څوک زحمت وباسي، د تقاوت معاش د دوه زره او د یو نیم زره نه زیاتېږي. نو په دې نرخونه او په دې حالت سره چې اوس روان دی په اروپا کې، د هغوی خپله ګزاره هم پې نه کېږي. په دغه حق لبانې هم زمنګ دغه کم دی. څو کاله مخکې ډاکټر صاحب همت موږ سره یو هر کال دوه کاله سر په سر زر زر اویرو مرسته وکړه، اما اوس هغه خپله په تقاوت کې دی. موږ حتی دا جرأت نه کوو چې په هغوی باندې غږ وکړو، ځکه چې هغوی فکر کوي چې تاسې باید په دې پوه شئ چې موږ خپله په څه حالت کې استو. خا موږ یو دغه رانه پاتې دی چې دا نوي ځوانان چې اوس زموږ دلته ډاکتران شوي دي، بزنسونه لري، اگر چې په دې تیره غونډه کې زه خپله نو موږ تر اوسه د هرې غونډ غټې غونډې نه وروسته غونډه نیسو، غونډه ارزیابي کوو، خو موږ ونه شو کړلی په دې موده کې دغه ونیسو. یو تعداد ځوانو تجارانو موږ سره په دغه یو سلو څلورمه کلیزه کې په تجلیل کې کومک کړی و چې هغه به هلته هم یاد شوی دی او بیا به هم یادوو. نو اوس به موږ هم دا ځوان کدرونه چې نوي ډاکتران دي، نوي انجینران دي، یا ښه بزنسونه لري، دوی ته به پاملرنه کوو، او انشاءالله چې په دې حق له به هم یو څه لاسته راوړنې ولرو.
د تقاعد د ژوند په اړه راته ووایاس چې په اروپا کې د یو متقاعد ژوند څنګه دی، په څه وخت تیروي؟ دلته خو د افغانستان په شان ټولنیز روابط نشته، راشه درشه نسبتا ډیره کمه ده، ځکه چې ټول مصروف دي، بیا وخت څنګه تیروي؟
نو د تقاعد حالت خو تاسو ته خپله هم معلوم دی، بالخصوص په اروپا کې. او زمنګ تقاوت خو هم د شې چې زمنګ 15 ل 14 کال کار حالت په افغانستان کې وکاو، هغه دلته په هیڅ کې حسابي مونږ چې دلته اول رالولو تقریبا 100 میاشتې وروسته زمنګ اول انټرویو رالله، ډیره شریفه قاضي و، هغه منګه ډیر زر قبول کړلو، اما متاسفانه بدلته د سارونوانی شوبې من سره به داوا وکړله، او د وکیل د خوانه من ته د اطمینان راکول کې د چستاسې کیس په بیرته هغه واخلی او تاسو به قبول کی. په دې باندې په منګ باندې اته کال تقریبا د ستیر کړل چې منګه د شپک فامیل کورنۍ سره په یو کوټه کې تقریبا درې نیم کال اوسېدلو، نو زر قبول نشولو متاسفانه. که ما ته چانس کم و زما میرمن ډاکټر و هغې ته خدا چانس و چې کار وکړي. سره د دې هم ما شپږ نیم کاله په یوه آلمانی اداره کې په انجینري شعبه کې کار وکړ، اما ما ته هیڅ نوی امتیازات نه راکول ځکه چې ما د دې ځای اقامت ویزه نه لرله. دغه کار چې په ما باندې دوی وکړ د دوو مارکو په مقابل کې یا یوې یورو په مقابل کې، دا اصلا درې میاشتې. اما دا چې ما فکر وکړ چې بل کار نشته، رات څه نشم کولی، نو او هغه نه آلمانی هم چې ما سره وو په دفتر کې هغه هم زما سره خوشحاله و، نو ما بیا داوطلبانه شپږ نیم کاله دوام ورکړ، اما امتیازات یې هیڅ را نه کړل. نو په دې صورت سره وروسته ما ته وکیل وویل چې ستاسې د طالبان چې بیرته راغلل په قدرت باندې، نو ویل چې ستاسې نور چانس نشته په غیر د دې نه چې کیس واخلی او کار وکړئ، او د کار په نتیجه کې که تاسې وکړی شئ چې دلته خپل حقوق حاصل کړي. نو ما غسم وکړل، بیا زما د خوري شیر علي خان یو دکان پرانیستو، په هغه دکان کې ما کار کاوه، اگر چې اول په هغه دکان کې هم د کار اجازه نه راکول ویل شي، دا غسې کار اول د المانیانو د پاره دی او بیا د شرقي اروپا د اروپایانو د پاره دی، اساس د پاره دا اجازه نشته. او بیا وروسته وتوانېدلو چې درې کلنه یو کلنه ویزه شي، بیا درې کلنه ویزه شي، بیا د کار اجازه هم راکړله. نو هماغه د دکان په نتیجه کې مونږ وکړی شول چې تقریبا د نیشنلټۍ پورې ځان ورسو، نو نور بیا نه ما کې د کار قدرت او دکان هم نور داسې عاید نه لري چې دوام ورکو.
نه زما سوال بل ځای وو، خصوصا تاسو دا هم راته ویل چې څنګه مو ژوند دلته پیل کو، کوم مشکلات مو لرل په ژوند کې او د مهاجرت په دوران کې. زما سوال دا و چې اوس چې کار نه کوئ، په کور ناست یاست، دلته خو راشه درشه کمه ده ځکه چې اکثره خلک مصروف دي او یو څه دا کلتور هم بدل دی، وخت په څه تیروئ؟
نو وخت خو بس د ډاکټرانو سره منډې را منډې دي ساروان صاحب، نور داسې خاص کار نشته دی. اگر چې کله چې دا سالون زما خوري جوړ کړ، خدای دې ورسره ښه وکړي، ما ته هم وویله چې ماما که ته دلته راشي او اقلن دغه کنترول منترول وکړي، یو څه کا وخت ما د هغوی سره هم کار وکړو. خو بیا زما په کابل کې یوه دعوایي غونډې ځمکه وه او هلته لاړم، څلور پنځه کاله هغې دوام وکړ. د دغه په ترانس کې ما ته هم قلبي تکلیف پیدا شو، بیا په افغانستان کې حتی دا د غاړې مورې تکلیف شو. نو اوس ټول بس د دې صحیح دغه سره لاس په ګریوان یو، کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته، نور داسې خاص دغه نشته. نو دغه غم خادی دي، که چیرته کله غم یو کمه خادی یو، خدای دې خادی ډېرې کې، نور بل خاص دغه نه لرو سروان صاحب، نشته متاسف. د دې نه رنج وړو او ډېر تکلیفونه هم د دې نه پیدا کېږي.
بس خدای دې صحت در کی او سالم و سلامت و سی. پاچه صاحب دی افغانستان پاره را تا ویس، چیر تا زیجیدلی است و زدکری مو چیری کریدیم؟
زه د کونړ په ولایت کې د وټاپور په کلی کې، هغه وخت د وټاپور کلی و او وس ولسوالی د 9 کیلومتره مرکز ته نږدې دی. هلته مې تر شپږم ټولګي پورې لومړنی ښوونځی ولستو. صفت د ځان مې عادت نه دی او خوښ مې نه دی، خو دغسې واقع شوه چې تقریبا د شپږم ټولګي پورې هلته په اول نمرګۍ سره خلاص کو. بیا د متوسطې دوره شو د په چغسری کې، کله چې موږ بیا نه هم سیند ته ورسېدلو، هلته د عمرا خان لیسې په نوم لیسه شوله. نو درې کاله وروسته مې هلته بیرته نور دوام ورکړ، تقریبا همدغه وروسته شپږ کاله هم ته دغه لیسه کې په خپل سند کې مې د اول نمرګۍ افتخار لرو. بیا نو کانکور امتحان ورکړ او پولیټکنیک ته کامیاب شوم. پولیټکنیک هم یو کال ولوسته، او اغالته نو تقریبا اول سنت مقدماتي غوندي سنت پی به په ورشتو باندې هغه وخت کې ورشتې وي تقسیمات کېدل. خو زمنګ خوشبختی دا و چې په ماغه کال کې په پمدغه کال کې په یوازنه کال چې تقریبا یو وشت نفر د هر ګروپ نه درې درې نفر اول نمره او دویم نمره او دریم نمره ولېګل شوروي ته، نو زه هم فقې جمله کې لاړم او باقي شپږ کاله مې د ماسترۍ دوره د مسکو د لارو او ډګرونو د جوړولو په انسټیټیوټ کې تیر کړل. هلته مې ماسترۍ لاسته راوړل.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي رادیو میلما پروګرام اوري. زموږ د پروګرام میلما استاد سید حسن پاچا دی.
د ماستری وطن ترستان شوي او په وطن کې بیا په څبخ شوي.
د ماسترۍ نو وروسته رالم دانو د شهید داود خان د جمهوریت دوره وه. زه په ماغه دپارټمنټ کې د استاد په صفت مقرر شوم چې د هغې دپارټمنټ د دپارټمنټ معاون هم خدای بخښلی د داود شهید داود خان زوی وایس داود. ډیر په افتخار یې موږ ونیولو، ډیر په خوشحالۍ سره او ډیر خوشحاله و چې موږ بیرته راګرځېدلی استو. شپږ پنځوس کې زه رالم په ډیپارټمنټ کې مقرر شوم د سمبولې میاشت وه. بیا نو وروسته د ثور په اووه پنځوسمه نیټه باندې چې دا تحول منځ ته راغی، نو بیا زه د جوزا په میاشت کې چې جلیلي صاحب خدای وبخښي هغه وخت د پوهنتون رئیس و، دا غي د خواهش پاسات شډیر خواهش وکړه زه د انجینری پونځي ته د مرستیال پر توګه ولېګل شوم. هلته مې په انجینری پونځي کې څه موده د مرستیال په توګه، بیا وروسته د هغه پونځي د رئیس په توګه دنده ترسره کړه. او بیا په اته پنځوسم کال د عقرب په میاشت کې انجینر صاحب پیروز چې هغه وخت کې د پایدامې وزارت مویلو، د هغه په خواهش باندې لاړم او هلته په پایدامې وزارت کې د لارو او ډګرونو په نامه باندې چې پخوا د قویکارو ریاست ورته ویل کېده، بیا د لارو او ډګرونو لوی ریاست شو، د هغې دنده ماته وسپارل شو.
او تر کله پورې په وطن کې وی او کله بیرته ورڅخه لاړی مهاجر شوی؟
زما ماشومان تقریبا په نوی او نویم کال کې زما یو اوخه په دوشنبه کې و. هلته راووتل، هلته زما ماشومانو مکتب کې د داخلېدو حق پیدا کړ او هغه میرمن مې هلته سټاژ تقریبا متور کړ شو. خو زه د هغوی سره رالم، خو زه بیرته وطن ته وګرځېدلم. لا پولی تکنیک کوم او په دوه نویوم کال کې تقریبا منګه د وطن راووتلو، پیخي راووتلو او به مسکو ترالو، د دوشنبه نه به مسکو ترالو، د مسکو نه به په ماغه دوه نوی کال د دسمبر په میاشت کې چې امدا د کریسمس د ورځو سره متصادف و، رالو او په کولن کې پناه ورکړه او بیا همدلته یاست.
بله، تاسو په افغانستان، روسیې، تاجکستان او د جرمني کې ژوند کړی دی، حتما به د ژوند جالب خاطرې لرئ. که کومه خاطره مو په یاد وي، د روسیې دی وخت، د پوهنتون دی وخت یا د مهاجرت دی وخت، نو زموږ له اوریدونکو سره شریکه کړئ.
هو نو د روسیې د وخت د محصلۍ ژوند خو ټول خاطرات دي. زه د نیکه مرغه هلته هم تقریبا شپږ کاله چې زه ومه هلته ته زملیا چیستوه ویل کېدله، او د هغې ستارستا په اصطلاح ورته مرواجوه، یعنې د هغې د افغاني هر د هر ملک محصلینو باید یو یو ټولنه لرلی چې هغه ټولنې ته د دوی په اصطلاح زملیا چیست ویل کېدله او مشر ته ستارستا ویل کېدله. چې زه د دغې ټولنې د تقریبا شپږ کاله ترڅو چې ما تحصیل ختمو په قطع اخر کال کې چې ما په ډیپلوم باندې کار کاوه بیا بل څوک شو ما هلته شپکاله دغه خدمت وکړه او هغه خدمت هم آسان خدمت نه و موږ به حتی هر کال زموږ سفارتونه هغه وخت کې دونه بے غور و چې محصلین به راتلل مګر میدان ته حتی د سفارت څوک مخې ته نه ورتلل کله کله به روسانو نه بے غوري وشوه نو موږ به حتی هلته ځان رساوه هغه د محصلینو راوستل او دغه د شپې هغه ډوډۍ او دغه ټول تقریبا زموږ په غاړه و بیا چې زموږ انسټیټیوټ چې د آمادګۍ په کولته لرله نو ډېر افغانان به زموږ په انسټیټیوټ کې پاتې کېدل نو څه چې زموږ په وس پوره و د هغې سره کومک کوو په واضح د چاول وخت کې چې هغې راغلل موږ په هغه وختونو کې په دویم او درېیم سنف کې وو نو په هره دوره کې چې به محصلین راتلل آمادګۍ په کولتې ته موږ ورسره کومک کوو او دا زما لپاره تر اوسه پورې د خوشحالۍ ځای دی چې د ډېرو سره کومک کړی دی او ډېر هم چې کله ویني رضایت ښکاره کوي او د هماغه وخت نه دغه اصطلاح او لامراج وجه وه چې د ټیټو صنفونو شاګردانو به موږ ته استاذ وی او دغه د استاذۍ افتخار ما د محصلۍ د وخت نه د ځان سره لرستو سر واخیست.
پاچا صاحب، تاسې کلتوري ټولنې سره څنګه علاقه پیدا شوه؟ آیا په خپل مو لیکل کول او څنګه؟
نو کلتوري ټولنه خو داسې شوله چې کله چې انزور صاحب دلته راغی شاید د هغې ابتکار و بیا نو یوه غونډه جوړه شوله او په هغه غونډه کې موږ ټولو اشتراک کړی و او علاقه هم زمونږ وه. نو ما د اجتماعي خدمتونه خو ما تاسې ته وویله چې هم د محصلۍ د دورې نه ماشالله د دورې نه څه چې حتی د لیسیب د دورې نه وکله چې داسې د جشن ورځې وي زیاتره وخت به ما ته وظیفه راکول کېدله مقاله که ما هغه وخت کې په خپله نه شوه لیکلی د کوم استاد د خوانه لیکل کېدله ما به لوستله. یعنی دغه استعداد د هغه وخت نه تقریبا تر یو حده و. حتی یو دفعه داسې اوازه شوله چې ظاهر شاه راځي کونړ ته. زه د په دولسم سم نه فارغ شوی وم. حتی زما پسې ګرځېدل چې ما پیدا کړي او که بیا موکړی شم چې هغه وینا چې د هغه ته باید وشي هغه زه وکړم. نو دغه وخت سره د هغه وخت نه استعداد او علاقه وه او بیا نو دا رهبری کمیټه چې تعینېدله خدا و طلبه نه وه د و طلبه نه وه. نو په هغې کې اول زه د کار په ډله کې او د مشرتابه په ډله کې راغلم او وروسته بیا د انزور صاحب چې کله هغه خواته لاړه بیا نو ماته دا مسؤلیت په غاړه شو.
تاسې د ظاهر شاه یادونه وکړه. په دې لړۍ د مرکو کې له څو کسو سره خبرې کړې دي. ډېره ورته جالبه وه چې د هیواد پاچا یې لیده. تاسو لپاره څنګه وه؟
بیا رانغه څاروان صاحب هغه سفر نه پوهېږم چې په څه باندې دغه شو رانغه. ما په خپل شخصا نه دی لیدلی. ما د احترام وړ شخصیت دی. اوس چې کله دا نورې ټولې دورې تېرې شوې هر څوک په دې پوهېږي چې هغه یوه طلایي دوره وه. زمونږ دپاره په خاص ډول ډېره طلایي دوره وه ځکه چې زه تحصیل ته مسکو ته هم د هغه په وخت کې ولېږم شومه او بیرته چې رالمه د شهید داود خان دا وخت نو زما لپاره واقعا ډېره ښه دوره وه. موږ ښه خاطرات لرو دغه وخت.
دغه وخت کومه قصه کم په یاد وي هغه هم ووایست؟
داسې خاص دغه نه دي شعر شوي خو زما د خپل د ثور د پاسون نه وروسته خاطرات را سره شته دي. اگر چې خې او بدې ډېرې پکې راغلي دي خو زه چې کله ما دوه درې خاطرې دي که وخت لرئ زه به یې دغه کړم.
مهرباني مهرباني.
یوه خاطره دا ده چې زه کله د پوهنځي نه د پوهنځي د ریاست نه د لارو او ډګرونو لوی ریاست ته تلم نو ما ته هم د پوهنځي د ریاست د پوهنځي په موټر کې او هم چونان د دوه درې استادانو چې فولکس واګونونه لرل زما سره بدرقه لاړل او زه بدرقه کړم او هلته زما په معرفۍ کې دی برخه واخیستله. دا زما لپاره ډېر غټ افتخار و. زه په هغه وخت کې د پوهنیار په رتبه کې وم. ما دا وکړی شول دا زما افتخار دی او زه باید په جرأت سره ووایم چې زمانه د پوهان تر سطح و سازان هم په دې راضی وو چې زه د دوی دلته ورکوټ هم یم د دوی رئیس ما واغه دا و چې ما دوی ته ډیر غټ احترام لرم د دوی ډیره مشورې ما اخیستلې او دوی په دې پویدل چې دوی چې زه د دوی مشورو ته اهمیت ورکوم او د دوی احترام کوم نو دغه چې دغه یو غټ ګروپ زما سره لاړ او زما په معرفي کې برخه واخیست زما لپاره ډیر غټ یو غټ کار او زما په ژوند کې به دا د ریدو نه وي بل غټه خاطره چې وکړه چې زه د لارو د ډګرونو د وزارت نه اگر چې زه هغه وخت انجینر صاحب نظر وزیرو زه چانیم بدل کړم ما خپل استعفا ورکړه ځکه چې هغه وخت د کشمن ورور التمویلو او مسلکی سړی نه وو او دغه رقابتونه د دغه دوه ګروپونو نو زما کارونو کې به خند راوست او ما نه غوښتل چې کارونه ورسته پاتې شي ځکه چې انجینر صاحب نظر هم وزیرو او هم د یو ځون مشرو هغه به په میاشتو نه نو ما هغه ته وویل چې زه نور دلته کار نه شم کولی ډېر اصرار یې را سره وکړ هغه جریان غټ دی خو زه پولي تخنیک ته لاړلم او هلته بیا چې مقرر شولو ما نو روسانو واقعا ډېره بده دغه کوله اگر چې د ریاست په وخت کې دی راتلل ډېر احترام یې کاوه خو بیا یو د په دوی د امیر د ډپارټمنټ باندې ویل چې محصلین مونږ د تطبیقاتو د پارالیګو او کتم را سره لاړ شي لارو ډګرونو ریاستونو هلته چې زه لاړم خدای شاهد دی چې د هر منزل نه د مامورین او د خلک راښکته کېدل او هر کله یې کاوه او ستړي مشي کولې بیا چې د رئیس دفتر ته لاړو هغه چون زما په وخت کې معاونو ما ته د خپل چوکۍ پرې خودل چې په دې باندې تکې نه تر سوچ ته دلته ما ونه منل خو دا روسیا هم ایران پاتې و نو ما ته ویل چې تاسو نه ډیر دوستان دي ما ورته وخندل چې دا زما دوستان نه دي ما هم کارانو خو سره دا غیم چې بیرته پولی تخنیک ته وګرځیدلو بیا هم د رویه چندان خنو خو زما لپاره د خوشاله زه چې وروسته د دې نه چې زه هیڅ کارایم د دې رئیس هم نه دغه سي احترام زما وکړو نو دغه خاطرات ما سره شته دي
bale ډیر زیات مننه کور ودان کور ودان کور ودان
تاسو نه ډیر مننه مين پزور پزارو
غټ ملنا
I'm